دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړی د سات خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغانستان د حکومت او د طالبانو استادو تخنیکی کسانو په کابل کې د بندیانو په آزادولو مخامخ خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا پرون د اپریل په اوله ورځ په ټوټر کې لیکلي دي چې حکومت تیر ورځ د طالبانو د استادو کوربه وو او په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د ملي امنیت شورا ویلي په دغو مخامخ خبرو کې چې د سره سرب د نړیوالې کمیټې استادو یې نظارت کاوه دواړو لورو موافقه وکړه چې خبرې به روانې وي. د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو سازمان وای د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې په هدف په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون د دې سازمان د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور کمیدو سره سره به ناتو په دغه هیواد کې د سولې او تلپاتې ثبات په اړه خپل ژمنتیا وساتي. هغه زیاته کړه تر وړي پورې موږ باید 12,000 سرتیري په افغانستان کې ولرو. د لا کمیدو په اړه نور هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی. زموږ ټول ګامونه به شرایطو ته په کتو وي. د ناتو د معلوماتو پر اساس د امریکا او طالبانو د موافقې پر مهال دغه سازمان په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري درلودل. د ناتو سرمنشي د افغانستان وضعیت ستونزمن وبله او زیاته کړه چې هغه وخت رسیدلی دی چې طالبان او نور سیاسون په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ایران او هغه ملیشه ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي په عراق کې د امریکا پر اهداف یې د یوې پټې حملې پلان جوړاوه. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د دې پټ برید پاک له نور معلومات ورنکړل خو زیاته کړه چې هغوی به د دې کار په مقابل کې غټ تاوان وویني. د امریکا جمهور رئیس په ټویټر لیکلي دي چې معلومات او ګمان دادی چې ایران او هغه ملیشه چې ایران یې ملاتړ کوي په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر اهدافو د برید پلان لري. که دا کار وسی ایران ته به په زیات قیمت تمام سی. معلومه نه ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې د کومو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې دي. خو د واشنگتن پر وخت پرون د غرمې په 12 بجو ښاغلی ټرمپ ته د استخباراتي ضرورت لخوا معلومات ورکړل سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر ټیډروس ادهانوم ګیبروس د چهارشنبه په ورځ په نړیواله کچه د کرونا وایرس په چټکه توګه د خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده ده. دغه وایرس اوس د نړۍ په 215 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی دی. ښاغلی ګیبریوس وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د کرونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر د 1,000,000 نه زیات سي او د مړو سو کسانو شمیر به هم د 500,000 نه واوړي. په چین کې چې دغه وایرس ترې د لومړي ځل لپاره خپور شو چارواکي وایي د تازه پیښو په شمیر کې کمی راغلی دی. دغه وایرس تر اوسه په ټول نړۍ کې 9,100 او 940 کسان نیولی دي او 46,252 کسان یې مړ کړي دي. د وایرس د امریکا په متحده ایالاتو کې د چهارشنبه تر ورځې پورې 4,542 کسان مړ کړي او 2,602 کسان پرې اختصاصي دي. د درو نړیوالو ادارو مشرانو خبرداری ورکړې دي چې د نړۍ چارواکي د کرونا وایرس بوران په سمه توګه تنظیم نکړي د دې خطر سره چې په ټول نړۍ کې به د خوراکي موادو کمی راسي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د بندیز لوجې سوداګرۍ او د خوراکي موادو د انتقال چاري په جدي توګه زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې ادارې د روغتیا نړیوال سازمان او د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان مشرانو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په ګڼ شمېر هیوادونو کې خلک د کرونا وایرس ورخطا کړي او په هټیو کې هم د خوراکي موادو کمښت لیدل کیږي. د دغه ادارو مشران ویل دي چې د خوراکي موادو د نه موجودیت په برخه کې د نامعلوم وضعیت همداسې دوام وکړي د خوراکي موادو په صادراتو به محدودیتونه ولګول سي او د نړۍ په بازارونو کې به خوراکي مواد په جدي توګه کم سي. د امریکا د استازو د مجلس یو غړي د بارنو چارو د وزارت نه په یو لیک کې غوښتي چې د چین نه دي د هغو درو خبریالانو د غیب کېدو په حق له د تحقیقاتو غوښتنه وسی چې غوښتلې د وان په شار کې د کرونا وایرس د غیزو په حق له معلومات راټول کړي. د استازو د مجلس غړي جیم بانکس په یو لیک کې لیکلي چې دا درې واړه خبریالان په دې پوهېدل چې د هغوی ژوند په خطر کې دی خو بیا هم پلان درلود چې په خپلواکه توګه معلومات راټول کړي. په مطبوعاتو کې چې کوم راپورټونه خپاره شوي دي پکې ویل شوي دي چې دغه درې واړه خبریالان ورسته تر هغه ترې تم سول چې د هغو روغتونونو عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره کړل چې د اندازې نه زیات ناروغان پکې پراته وي. هغوی همدارنګه د څو بس موټرونو عکسونه هم اخیستي وو چې مړي پکې په یو بل انبار شوي وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای امریکا دا فرصت د لاس اور کړ چې د کورونا وایرس لوجی په ایران اقتصادي بندیزونه لری کړی. د ایران جمهور رئیس د سرګندونو نه یو ورځ وړاندې د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو ویلی وو چې واشنگتن په دې غور کوي چې په ایران لګیدل اقتصادي بندیزونه اسانه کړي. مایک پمپیو ویلی چې امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې ایران وکړی سي د کورونا وایرس سره مبارزه وکړی سي، خو د بندیزونو د لری کولو لپاره کوم نیټه نه و ټاکلی. خو د ایران جمهور رئیس پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا د امریکا لپاره یو ښه فرصت و چې بخښنه غوښتي وای او په ایران د هغه په کول غیر عادلانه بندیزونه لری کړي وای، خو ترڅنګ دا هم وویل چې امریکا دا فرصت د لاسه ورکړ. د کورونا وایرس د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ټول نه زیات تاوان په ایران کې خلکو ته رسولې دي. د وایرس په ایران کې تر اوسه د 2000 نه زیات کسان وژلي او شاوخوا 3000 په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مطالب لرو، او باید وایو چې په دې خبرونه کې زموږ زیاتره مطالب د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه دي. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورت ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي راتلونکي دوه درې اونۍ به تر ټولو ستونزمنې وي. د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس سره د مبارزې ټیم وایي کې دای سي د کورونا وایرس له امله د وژل شوو شمیر تر 200 زرو پورې ورسیږي. په دې باره کې نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
حسجانی سلامونه تاسو ته. کورونا وایرس دلته په امریکا کې د هر شیبه او دقیقې په تیریدو سره خلک وژني او پر وایرس د ککړو یا اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چارواکي وایي کې دا شی دا وایرس په امریکا کې تر 300 څخه ډیر کسان ووژني. بلخو په نیویارک کې هم چارواکو د نورو صحی کارکونکو غوښتنه کړې ده. دوی له سپینې ماڼۍ څخه غوښتنه دي چې د ایالت د کورونا وایرس د ناوړه حالت د مخنیوي په هدف نور صحی کارمندان ولګي. کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 4000 کسان وژلې دي. حتی که په امریکا کې اجتماعي واټن مراعت هم شي، کېدای شي کورونا وایرس په راتلونکو دوو میاشتو کې د 300 تر 240000 کسان ووژني. د کورونا وایرس په وړاندې د سپینې ماڼۍ د مبارزې ټیم وایي د وژل شویو شمیر به په راتلونکو دوو درې اونۍ کې خپل اوج ته ورسیږي.
مونږ کافي شمیر دستګاوې ساتلي دي. د تنفس کابو لزره دستګاوې چمتو لرو، خو ځکه مو ساتلي دي چې اوج راتلونکی دی او ډیر زورور راځي.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل امریکا د یو لوی ملي امتحان سره مخ ده چې احتمالا پخوا چا لیدلی نه دی. ښاغلی ترامپ همدارنګه د څیړنیزو موډلونو پر اساس د دې ورځو لپاره د واټن د رامنځته کېدو په برخه کې خپله لارښوونه په رسمي ډول اعلان کړه. ښاغلی ترامپ زیاته کړه چې خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
مون هغو سیمو ته چې د وایرس سره مبارزه کوي په ماسکونو او دستکشو بار تیاری استو. همدا حقیقت دی چې دا یو وبا ده. مونږ همدارنګه د نرسانو او ډاکټرانو په ګډون ټولو ته دعا کوو.
د امریکا ساري ناروغي او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي اجتماعي واټن نتیجه ورکوي او چارواکي د وژل کیدونکو د شمیر د کمیدو لپاره جدي هڅې کوي.
دا سخته ده. خلک مشکلاتو سره مخامخ دي. خلک مری. دا له اجتماعي او اقتصادي پلوه ناسم حالت دی. خدا به مشکلاتو ته زموږ جواب وي. راځي ټول یو ځای شو او مطمئن شو چې راتونکو ډیر شو ورځو ته سترګې پلار یو. لټول توان او قوت سره چې لروي په وړاندې ودرېګو.
بلخوا د نیویارک کاروال له واشنگتن څخه غوښتي دي چې تر یک شنبه ورځې شاوخوا 1500 صحي کارکونکي ورواستوي، ځکه د کورونا وایرس پیښې تر 340000 لوړې شوې دي او د ښار اکثریت ځایونه په سیمه ییزو روغتونونو بدل شوې دي. جیک پوری روغتیایي چارواکي وایي که څه هم د اجتماعي واټن په هدف اقتصادي فعالیتونه په پراخ ډول ځنډول شوي او درېیمه برخه امریکایان په کور کې نیول شوي، خو په اسانه د وایرس د خپرېدو د مخنیوي یوازینی غوره لار د اجتماعي واټن رامنځته کول دي. کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې شاوخوا 4000 کسان وژلي او 190000 نور په وایرس ککړ شوي دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په تورخم شار کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنیدونکو لزر کسانو د قرنټین لپاره پر تدابیرو کار روان دي چې تر اوسه لسګونه خیمه درول سوي او کله پاکستان حکومت مسافر ته د اوشتو اجازه ورکړي نو روغ او ناروغ ټول کسان به د دوه اونۍ لپاره قرنټین سي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
تورخم خارګوټی کې افغانستان په لوته د ممکنه راوختونکو لزر مسافر لپاره د قرنټین په خیمو کار روان دي او چارواکي وایي ک پر کرونا اخته یا نه خو په دروازه راوختونکو ټول کسان بل دوا او تر درې ونه یو د غلطه قرنټین کیږي. دا وخت په پاکستان کې پر کرونا د اخته او کسانو شمیره ل 2000 واوختي چې شپږ کسان مړ کړي دي. د ننګرهار والی په لارخونه تورخم کې لتیری ورځی راهیسی د انسانانو د قرنټین لپاره تر اوسه لسګونه خیمه ودرول شوی او د والی ویاند تا الله خو غیانه وای د غچار په چټکی روانه ده.
ټول راستنیدونکو کورنۍ کسانو چې په کې مشومان مرمنې او نور به هم شامل وي د ټول د قرنټین لپاره تدابیر نیول شوی دي، هم پر روغتیایي برخه کې هم په خدماتی برخه کې او هم د دوی د استوګنې په موخه خیمه نصب شوې دي. دوی به په دې موخه چې وایرس انتقال نشي او تشویشونه دي په دې اړه د سوار له څخه تر یوې شروع پورې دوی قرنټین کیږي.
تر اوسه لا روخانه نه ده چې له پاکستان افغانستان ته د مسافرو تګ راتګ به کله شروع کیږي، خو افغان چارواکي وایي دې اړخ کې تدابیر قوي کړي. د والی ویاندوي که هر څوک له تورخمه دی غاړې تبخک دي نو سمدستي به له سوار له تر یوې شروع قرنټین کیږي. هغه وایي په دغه موده کې به د کرونا مشکوک کسان ځنګړي روختون ته ویوړل شي.
یا کسان چې شکمن معلوم شي هغه به اړوند د کرونا مرکز ته انتقالېږي او پاتې به تر 14 تر 23 پورې په دې خطر چې په دوکې ناروغي معلومه شي الته به قرنټین وي. اوس هم ټول چار جریان لري، تر اوسه پورې روخان معلومه نه ده چې لاره به کله پرانستل کیږي، ولې موږ ټول ترتیبات لرو.
که څه هم دغه تدابیر ته ځینې خلک خوشاله دي، خو څه بیا د حکومت دغه پریکړې خلاف دي. وایي ټول دې نه قرنټین کیږي، هغوی دې ایثار کې چې مشکوک دي. د کونړ اوسیدونکو عبدالله چې میرمن او ماشومان په پښتونخوا کې ایثار دي امریکا غږ ته ویل
زما خپل مشکل دی، ځنانال دې ایثار دي هغه کو راشي او یو شي 15 ورځې په تورخم کې ایثار دي. زداغیو د سندویش څخه نه خبرې کومه چې هغه په سره کوم وزیر کې په تورخم خارګوټی کې پراته، ځکه چې ما نه پرېږدي هلته، چې ما نه پرېږدي. هغه زنانه دي، نارینه و سر نشته دی، بوډاګان دي. نو په دې اساس باندې موږ وغواړو چې د هلته ټیسټونه وشي او د ټیسټونو نه وروسته د خپلو مربوطه سیمو ولایتونو ته معرفي شي.
دا وخت په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې 200 ته پورته شوې چې تر اوسه 3 کسان مړ کړي. د رپورټونو له مخې په پاکستان کې د کرونا مثبتې پیښې 2019 دي چې 143 یوازې 43 ساعتونو کې ثبت شوي او ډېرې په پنجاب، سند او پښتونخوا کې دي. د امریکا جان هوپنګز پوهنتون څېړنې ښیي چې کرونا د نړۍ په 130 هیوادونو کې 8,000 کسان لاندېستلي. تر اوسه څه باندې 340,000 کسان مړ کړي او 180,000 کسان ترې بیرته روغ شوي دي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ وایي چې د شمالي اتلانتیک ټولنه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر شاوخوا 2,000 ته کموي. خو ښاغلی ټولټنبرګ وایي چې دا کار به حالاتو ته پکتو وسی. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په وړاندې یو خبري کانفرنس ته خبري کولې. په دې باره کې پام وکړئ، له کابل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنټنبرګ وایي چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی. د یوې خوا د طالبانو بریدونه دوام لري او د بلې خوا په کابل کې افغان سیاسي مشران هم په خپلو کې د حکومت په جوړېدو لاسلا شوي نه دي. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس چې خبریالانو د سکایپ له لارې ورڅخه پوښتنې کولې، د کورونا د وایرس سره د نړیوالې مبارزې او نورو مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان په هکله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال په ګډون د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. ښاغلی ستولنټنبرګ په افغانستان کې د روان افغان تاوتریخوالی په اړه ویل چې طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او د امریکا متحده ایالاتو سره د شوې هوکړې له مخې بین الافغاني خبرې پیل کړي.
طالبان مست ریډیوس وایلنس.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او د هغې هوکړې درناوی وکړي چې د امریکا سره یې لاسلیک کړی ده، چې دا سولې بین الافغاني خبرو ته اساس جوړوي.
پیس نیګوشیشنز
ټاکل شوی د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو کانفرنس د پنځمه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروسل کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو د اندېښنو له امله د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شو. د ناتو عمومي منشي ویل چې دا ټولنه لا هم افغانستان سره مرستې ته ژمنه ده او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د مالي مرستو سربېره د روزنې او مشورې پروګرامونه هم همدغسې پر مخ بوزي. یانس سټولټنبرګ ویل چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو شمېر پر کمولو کار کوي.
We are in the process of reducing our presence in
موږ په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیر د کمولو په کار بوخت یو، خو موږ به د افغانستان او سیمې سولې او امنیت ته هم دغه سجمن پاتې شو او د ځواکونو وټلو هر پریکړه به حالاتو ته په کتو تر سره شي.
د ناتو عمومي منشي ویل چې دغه ټولنه به په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر د 2018 کال پر مهال د ناتو ځواکونو شمیر ته راکم کړي. هغه ویل چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو شمیر 2000 ته رسید. د ناتو عمومي منشي ویل چې دا ټولنه کولی شي په همدغه شمیر سرتیرو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بوزي. د ناتو عمومي منشي د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د یو ګډ حکومت د جوړېدو په سر جنجالونو په هکله یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دغه جنجالونو ته د حل موندل په خپله د افغان سیاسي مشرانو کار دی. هغه ویل چې افغان مشران باید پر قوي حکومت باندې چې دغه پر وینا د سولې خبرو لپاره ضروري دي سره موافقه ته ورسي.
موږ
افغانستان ته د مالی ملاتړ د برابرولو په برخه کې د ژمنتوب ترڅنګ خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوو او په دغه هیواد کې خپل حضور ساتو. زموږ په باور خلار چې موږ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کولای شو داره چې موږ طالبانو ته دا پیغام واستوو چې موږ به هیڅکله بیا د جګړې ډګر ته ستانه نشو او پر ځای به د خبرو پر میز جوړ جاړی وکړو. موږ به دې ته دوام ورکړو په عین وخت کې چې کابل او افغانستان د کوم سیاسي ګواښونو سره مخ دی، باید د افغانانو لخوا ورته د حل لار ولټول شي او د همدې له امله موږ له افغانانو څخه غوښتنه کوو چې هغوی دا کار وکړي.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د سیمې هیوادو همکاري ډېره ضروري وګڼله او وویل چې د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو د همکارۍ پرته په دغه هیواد کې سوله نشي ټینګېدی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي وظیفه کله مرکه د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې استازي انګریت هایدن د مارچ پر یو د شمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي وظیفه په حقله معلومات ورکړل. استازي هایدن په دې لړ کې د افغانستان د ټولو سیاسونو څخه وغوښتل چې خپل سیاسي اختلافات د ولس د شیګنې په خاطر په خبرو حل کړي. موږ د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې.
مشتاق رحیم صاحب، غواړم اساس نظر واورم چې د افغانستان سیاسيون د خپل سیاسي اختلافات په برخه کې، مقصد مې ډاکټر صاحب عبد الله او جمهور رئیس اشرف غنی دي، دوی څومره په دې برخه کې موافق شوي دي؟ شوي دي نه؟
زه فکر کوم دوی د خپل اختلافات د منځ وړلو لپاره څو واره سره کېناستل، هم د داخلي سیاسيونو پاسانچاری او هم د زلمی خلیلزاد او د مایک پامپیو په منځګړیتوب، لیکن خپلو کې جوړ را نغلل او تر اوسه پورې داسې بریخي چې دوی هغه کم اختلافات چې لري لمنځه نه دي تللي. اما تیرو دوا یا درې ورځو کې کولی دل شي د ډاکټر عبدالله خبرګون او برخورد د حکومت په مقابل کې په ټوله کې دا تیره یو یا یو نیمه ونی د برخورد کامل نرم شوی، متفاوت شوی دی او دا غیر عامل شاید دا اوسیږي چې نړیوال ټولنه او په افغانستان کې دنن سیاسيون او ولسونو ټینګار دارې چې دوی باید د خپل دریز نه چې دا متوازی حکومت اعلان کړي یا خزانه په خپل ولسمشر اعلان کړي د دې څخه تیر شي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم ډاکټر عبدالله خپل دریز نرم کړي دی او په دې تکل کې دی چې اوس کې یو څوک منځګړی توبو کې نو شاید د موافقه ته د حکومت سره ورسیږي. او د دې خبرې د اثبات لپاره یو بلګه دا هم وړاندې کولای شم چې د حکومت لخوا اعلان شوی مذاکراتي ټیم هرکلی هم د لخوا وشو.
مشتاق رحیم صاحب د یونما استاد هایدن ویلی دی چې اوس د بی اتفاقی وخت نه دی، اوس د سیاست درک او شمولیت وخت دی. سوال مې دا دی چې د شمولیت د مسلې په برخه کې څومره امکانات شته دي، او څه فکر کوئ چې دا مسله حل کیدونکې ده؟
زما په هند شمولیت ستونزه به تر ډیره بریده پورې حل وسیږي. ولسمشر هم تر کومه ځای پورې زه معلومات لرم، هغه کسانو ته چې د او د ډاکټر عبدالله ترمنځ جرګو هغوی باندې ټینګار کړی دی چې دی حاضر دی چې په حکومت کې ډاکټر عبدالله ته برخه ورکړي او نورو سیاسي اړخونو ته هم ونډه او برخه ورکړي. نو په دې برخه کې ولسمشر چمتو ښکاري. کو قتل شي په تیرو دوه ورځو کې حتی د حنیف اتمر د ډلې یو یا دوه کسان داسې لیدل کیږي یا دیږي چې ګوندې دوی په ډیرو مهمو حکومتي دندو باندې ګمارل شوی دي. نو په دې برخه کې زه ډیره ستونزه نه وینم. شاید ولسمشر بلکې ولسمشر دې ته چمتو دی چې ټول اړخونو ته برخه ونډه ورکړي. مثلا تاسو وګورئ د ارغندې وال ټاکنه چې وټاکل شو او داسې نور کسان. نو په دې برخه کې جوړجاړي ته ولسمشر تل آماده و، اوس به هم آماده اوسي.
بل مسله مشتاق رحیم صاحب دا ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې استاد هایرن ویلی دی چې نړۍ اوس د کورونا د ویروس سره په مبارزه اخته ده. افغانستان باید د نړیوالو منابعو د ترلاسه کولو لپاره خصم دلایل ولري. نو آیا بشری مرستې په سیاسي مسایلو پورې تړل کیږي؟
ګوري اصولا خو په هیڅ صورت نه بشری مرستې او نه هم هغه انکشافي مرستې چې افیشل ډیولپمنټ اسسټنس یا او ډی اے ورته په نړیوال ژبه کې وایي هیڅ باید ارتباط نه لري. تیرو برید پورې له بده مرغه دغه پراختیايي مرستې تل د سیاستونو ښکار اوسېدلې دي، خو بشری مرستې کاملا غیر سیاسي وي او باید وي. خو اوس لیدل کیږي چې په دې تیرو څو کلونو کې که د ایران قضیه ته وکتل شي، همداراس کې د شمالي کوریا قضیه ته وکتل شي او دوی ته ورته هیوادونو تک نظر واچو، نو له بده مرغه دغه بشر دوستانه او دغه هیومینیټیرین مرستې چې بولي دا هم سیاسي شوی دي چې دا باید هیڅکله سیاسي و نه وسیږي. بولې چې دا د انسانانو د ژوند د ژغورنې یو هڅه ده، نه دا چې د یو هیواد سیاسي مسایلو پورې تړلې خبرې دي. خو له بده مرغه ته دغه خپل دغه بیانیه چې تاسو ما سره شریکه کړه دا واضح پیغام لیږدوي چې دلته هم د بشری مرستو په برخه کې هم سیاسي تعاملات په نظر کې نیول کیږي.
ډیره مننه مشتاق رحیم صاحب، کور مو ودان. د مطبوعاتو تبصرې
دا سه حال کې چې د نړۍ د ګنښمیر نورو مصیبت زپلو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د کورونا د ویروس اوجن کې وبا د خبرېدو په سبب د هغه هیواد خلک لستونو سره مخامخ شوي دي او د ژوند د بقا په خاطر جنګيږي. د نیویار ټایمز ورځپاڼې خبري اعلانو موجب مشعل اسد الله تیموري او نجم رحیم په خپل یو وګړي ریپورت کې چې ورځپاڼه کې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی لیکي چې افغانان په ډېره مینه او محبت د دې ساري ویروس پر ضد د مبارزې لپاره په میدان کې ودرېدلې دي او په پوره مینه محتاج خلکو ته حفاظتي مسکونه توزیع کوي. د ورځپاڼې خبري اعلان لیکي چې د نوي روغتیاي افغانستان د یو بل بحران سره مخامخ کړی دی. داسې یو هیواد چې د ډېرو لسیزو نه په کورنۍ جنگ باندې اخته و او عامو خلکو پکې د خپل ژوند د بقا لپاره مبارزه کوله، خو له نورو افغانانو سره د همدردۍ احساسات راژوندي شوي دي او د سخاوت لاسونه یې خپلو محتاجو وطنوالو ته اوږده کړي دي. د ورځپاڼې خبریالانو د هرات د ښار د اوسیدونکي محمد کریم تاوین قصه ذکر کړي او لیکي کله چې د کورونا ویروس وبا په هرات کې خپره شوه او د محمد کریم د کور په شمول چارواکو د ښار په ځینو ناحیو کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګاو، دغه اتیا کلن دندان ساز وای چې خوب یې ولیدو. سهارې لخپل مېرمن نه پیسې واخیستې، غوښتل چې په محتاجو بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو ویل دل سړکونه د خلکو نه خالي وو. محمد کریم وای
سبا چې خپل کلینیک ته راغی نو د خپل خوب دا تعبیر یې وکړو، دی باید د خپل وس سره سم د محتاج خلکو مرسته وکړي. پریکړه وکړه چې د خپلو لسو دوکانونو کرایه پرېږدي. په مجموعي ډول دغه کرایه $6,000 کېږي. پاڼې لیکي چې له ایران نه وروسته اوس د کورونا ویروس په افغانستان کې په پوره سرعت د خپرېدو په حالت کې دی. د نیویارک ټایمز رسپانې لیکي چې دا موزي ویروس په داسې یو نازک وخت کې په افغانستان کې د خپرېدو په حالت کې دی چې حکومتي ځواکونه له طالبانو سره په جنګ اخته دي. د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لانجه لا نه ده حل شوې. حکومت په دوو ډلو باندې ویشل شوی او د همدغې لانجې په وجه امریکا اعلان وکړ چې د خپلو کلنیو مرستو نه به $1,000,000 مرسته کموي. ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان اقتصاد په یو ډېر بد حالت کې دی او د ټول نفوس سمه نیمای برخه خلک د فقر او نیستۍ د کچې لاندې ژوند کوي. نو په داسې یوه نازکه او حساس ژبه کې د عامو افغانانو لخوا د خپلو بېوزلو وطنوالو په مقابل کې د سخاوت او مردانګۍ ښودل په اصل کې د افغانانو د تاریخي مروت او سخاوت د روحي یوه ژوندۍ نمونه ده. ډېرو خلکو دا احساس کوو چې د څو لسیزو دوامداره جګړو په وجه به د افغانانو د سخاوت روحیه مړه شوي او څوک د چا په غم کې نه دي. خو د هرات، کابل او ځینو نورو ولایتونو د عامو خلکو سخاوت عملاً دا واقعیت ثابت کړ چې د افغانستان د ولس د مروت روحیه تر اوسه لا ژوندۍ ده. د نیویارک ټایمز رسپانې خبریالان لیکي چې حکومت په خپلو لانجو کې ډوب دی خو عام خلک هر څه چې لري د خپلو وطنوالو سره یې شریکوي. خلکو په حکومتي ادارو کې تر اوسه پورې د حرص او فساد نه سیوا بل څه نه و لیدلي. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز په رسپانه کې د چاپ شوي یوه طبي رپورټ له مخې د کورونا ویروس په ډېر اسانۍ له یوه کس نه بل کس ته خپرېږي، خصوصا په کورونو، روغتونونو او نورو هغو ځایونو کې چې دروازې تړلي او ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. د تنفسي جهاز د یوه ډېر کوچني پاتوجني مادې له لارې د انسان تنفسي جهاز ته سرایت کوي. دا ویروس د ټوخي او پرنجي په وسیله هم خپرېدای شي. د نیویارک ټایمز رسپانه په پای کې لیکي چې د آسیا په نیمه وچه کې د دې اوژونکي وبا د خپرېدو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO سره اندېښنه ځکه زیاته ده چې دغه نیمه وچه کې ډېر خلک ژوند کوي، طبي سهولتونه کمزوري دي او د افغانستان په شمول په زیاترو هیوادونو کې روغتیایي زیربناوې تش په نامه دي او په ډېرو تنګو خونو کې زیات خلک ژوند کوي. د حفظ الصحې قوانین پکې نه مراعت کیږي نو ځکه د دې ویره موجود ده شاید چې د تلفاتو شمېر هم زیاتی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ساینس پهانو د هغې بکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 5 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې دغه میکروب علاج ونه شي د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1.5 زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خاید ما شمانو مړینه تر دې هم زیاتوي ځکه دا خو یوازې اټکلي معلوماتي. دا سیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدای چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جو ایلان په دې حقله داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries.
دا میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو که چیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کوم یو کې زیاتې او یا دا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپږو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.